Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن پنځشنبه د حمل یوریش پاړسمه د اپریل څلورمه او د روژې مبارک میاشتې 15مه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت یو لوړ پوړی چارواکی وایي د پاکستان د حکومت او د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ترمنځ باید خبرې پیل شي. د راپورونو له مخې د دې وزارت مرستیال محمد نبی عمری د سې شنبې په ورځ په خوست ولایت کې ټي ټي پي ته وړاندیز کړی چې د پاکستان له حکومت سره خپل ستونزه د خبرو له لارې هواره کړي. هغه پاکستانی چارواکو ته هم سپارښتنه کړې چې له دې ډلې سره د تفاهم لاره خپله کړي. دا وروسته له هغه چې د پاکستان دفاع وزیر خواجه محمد آصف ادعا وکړه چې ټي ټي پي په افغانستان کې د روزنې کمپونه او پناځایونه لري. هغه د مارچ په 8مه په پاکستان کې پر چینایي انجینرانو تر خونړۍ حملې وروسته پر ایکس شبکې یا پخوانی ټویټر افغانستان د پاکستان لپاره د ترهګرۍ سرچینه یاد کړه. خو د طالبانو حکومت د افغانستان په خاوره کې د ترهګرو ډلو حضور رد کړی او ویلي دي چې اجازه نه ورکوي چې د دې هیواد له خاورې د نورو هیوادونو پر ضد کار واخیستل شي. نن د اپریل څلورمه د ماینونو د خطرونو په اړه د عامه پوهاوي له نړیوالې ورځې سره برابره ده. ملګري ملتونه وایي له جګړې پاتې ماینونه او چاودیدونکي وسیلې خلکو ته په تیره بیا هلته چې وسلوالې شخړې وي مرګ ژوبله اړوي. ملګرو ملتونو په خپله ویبپاڼه کې کښلي چې په هر یو ساعت کې په متوسط ډول یو تن د چاودیدونکو موادو په چاودنو کې مري یا ټپي کیږي. د ملګرو ملتونو په خبره د قربانیانو اکثره یې ماشومان دي. د ماشومانو د ژغورنې سازمان د سه شنبې په ورځ په یو راپور کې وویل چې په افغانستان کې هر میاشت نږدې 50 کسان چې اکثره ماشومان دي د ماینونو او نورو چاودیدونکو وسیلو قرباني کیږي. د سازمان افغانستان په نړۍ کې تر ټولو زیات پر ماینونو پوښل شوی هیواد یاد کړی دی. د چین یو قراردادي شرکت د پاکستان په شمال لویدیځ کې د اوبو د ولوی بند د جوړولو کار بیرته پیل کړ. د یامر بهاشا د بند پروژې یو ویاند نزاکت حسین فرانس پرست وویل چې روسته له هغه چې امنیتي تدابیر د پام وړ زیات شول د چین پاور چاینا شرکت د دوشمې په ورځ دغه بند جوړولو کار بیرته پیل کړ. پر دغه بند روسته له هغه کار ودرېده چې د مارچ په 8مه هلته په خیبر پختونخوا کې پر چینایي انجینرانو خونړی برید وشو. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وایي له روسیې څخه د شمالي کوریا او ایران پوځي ملاتړ نړیوال امنیت ته پایلې لرلی شي چې له پامه نه شي غورځېدی. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې ستولتنبرګ دغه څرګندونې پرون چهارشنبه د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې وکړې. هغه زیاته کړه چې د روسیې لپاره د پوځي یرغل د دوام لپاره په آسیا کې ملګري مهم دي. پیونګ یانګ مسکو ته بالستیک توغندي او نورې وسیلې او تهران هم بې پیلوټ الوتکې ورکړې دي. د دغو الوتکو په اوکراین کې پر بنسټیزو تاسیساتو د بریدونو لپاره کار اخیستل کیږي. او افغانستان د آسیا د فوټسال جام لپاره چمتووالی نیسي. د افغانستان د فوټسال ملي ټیم په ډی ګروپ کې درې لوبې په مخ کې لري. د آسیا د فوټسال کنفدراسیون د معلوماتو له مخې افغانستان به د اپریل په 13مه له ایران سره لوبه وکړي او وروسته به له کویت او بحرین سره د لوبو ډګر ته ووځي. که افغانستان دوه لوبې وګټي بل د ورته لار موندلی شي. د آسیا د فوټسال جام لوبې د اپریل په 18مه پیلېږي او د همدې میاشتې تر 28مې پورې به دوام وکړي. په دې جام کې د آسیا 14 غوره ټیمونه سره لوبه کوي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو ټکی کام کې هم موندلی شئ. د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې دغه مسئله په تفصیل اوریدلی شئ. د شانګهای په پرونی غونډه کې ګډونوالو په افغانستان کې د ترهګرۍ ګواښونو ته اندېښنه وښوده. دغه اندېښنې څومره پر ځای دي؟
دا بی ځایه نه دي، ځکه چې د یو خوانه تاسو ولیدل چې د مسکو واقعیت هلته وشو او همزمانه بیا بله واقعه مثلا په قندار کې وشوه.
د غونډې ګډونوالو له افغانستان سره په همکاري هم ټینګار کړی. په تورخم کې د افغانانو شکایتونه دوی وایي دواله لورو ته خلکو او ان ناروغ لرونکو پیسې اخیستل کیږي.
مریضانان بیچارهګان پیسې علي دې د پرچم د اخو بیايو او اخو چتيري اخوام د خچېغه پاکستان پولیس هم د مریضانو پیسې علي.
نن د ماينونو د خطرونو په اړه د عامه پوهاوی نړیواله ورځ ده.
د جګړې خېړې ډلې باید په غیر پوزي ځایونو کې ماينونه کې نګدي او د جګړې زو قوانینو احترام او مراعت وکړي.
او حماس وایي د غزې د اوربان لپاره پر خپل شرایطو ولاړ دي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومني. راځو د پروګرام د سر راپورته. افغانستان پرون چهار شنبه د قزاقستان په پلازمینه آستانا کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان د وی غونډې د اجنډا مهمه موضوع و. د دې سازمان د ملي امنیت د سلاکارانو په دې غونډه کې د افغانستان پر روان وضعیت خبري وشوه او د طالبانو له سرپرست حکومت څخه وغوښتل شول چې د نړیوالو ترهګرو ډلو په وړاندې مبارزه کې خپل مسؤلیتونه پر ځای کړي. د قزاقستان ولسمشر چې هیواد په اوس وخت کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان د وری مشري کوي د دې سازمان غړي وهڅول چې د افغانستان روان وضعیت ته زیات پام واړوي. نوري اس نوري او د موضوع تفصیل.
د قزاقستان ولسمشر قاسم جومارت توقایف وای د شانګهای د همکارۍ د سازمان غړي هیوادونه باید د افغانستان وضعیت ته زیات پام واړوي ترڅو دا مسله ډاډمن شي چې د دې هیواد له خاورې نړیوالې تروریستي ډلې کاروان اخیستلی شي. خغلی توقایف دغه څرګندونې پرون چهارشنبه د قزاقستان په پلازمینه آستانا کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان د غړو هیوادونو د ملي امنیت سلاکارانو په غونډه کې وکړې. د روسیې د انترفاکس خبري آژانس راپور له مخې نوموړي همدارنګه په افغانستان کې روان بشري بحران ته هم اشاره وکړه او ویل مهمه ده چې په دې برخه کې هڅې دوام ومومي تر څو په دې هیواد کې د دغه بحران مخه ونیول شي او هم هلته د یوه اوږدمهاله ثبات لپاره شرایط برابر شي. د شانګهای د همکارۍ د سازمان د غړو هیوادونو د ملي امنیت سلاکارانو هم په یوه خبره کړې اعلامیه کې پر کابل له واکمنو طالبانو وغوښتل چې د هغو ډلو په شمول چې په افغانستان کې دېره دي او د شانګهای د همکارۍ د سازمان غړو هیوادونو ته یې جدي ګواښ متوجه کړی د نړیوالو ترهګرو ډلو په وړاندې مبارزه کې خپل مسؤلیت پر ځای کړي. د روسیې د تاس خبري آژانس راپور له مخې د روسیې د ملي امنیت سلاکار نیکولای پتروشف وویل د دې سازمان د غړو هیوادونو د پلاو مشرانو په افغانستان له واکمنو طالبانو وغوښتل چې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې په ځانګړې توګه د نړیوالو تروریستي سازمانونو او نورو هغو ډلو چې د افغانستان په خاوره کې دېره دي او د شانګهای د همکارۍ د سازمان قلمرو ته جدي ګواښ پېښوي د فعالیتونو د مخنیوي په برخه کې په دوامداره توګه خپل مسؤلیتونه پر ځای کړي. د طالبانو چارواکو د راپور تر چمتو کېدو پورې د شانګهای د همکارۍ د سازمان د غړو هیوادونو د ملي امنیت د سلاکارانو د غوښتنې او له افغانستان د ترهګرو ډلو د احتمالي ګواښ په اړه اندېښنو په باب تر اوسه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې په کراتو ویلي چې هیڅ یوې ډلې ته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې پر نورو د برید لپاره کار واخلي. دا په داسې حال کې ده چې د روسیې په پلازمینه موسکو کې پر یوه سالون د مارچ د 22مې د خونړي برید مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه اخیستی. څنګه چې ویل کېږي تر اوسه په افغانستان کې فعال ده او لکه چې طالبان پر افغانستان واکمنان شوي په دې هیواد کې د ډیرو خونړیو بریدونو مسؤلیت اخیستی دی. که څه هم د طالبانو د واکمنۍ په تیرو څه باندې دوه نیمو کلونو کې د افغانستان د خاورې د سیمې هیوادونو ته د جدي ګواښ کومه ښکاره بېلګه نه ده لیدل شوې، خو ولې د شانګهای د همکارۍ د سازمان غړي دې ته اندېښنه لري چې د افغانستان له خاورې پرې ترهګرې ډلې د احتمالي ګواښ لپاره کار وانخلي؟ د سیاسي او امنیتي چارو پوه سید ذاکر شاه سادات وایي د دغو هیوادونو اندېښنې هم تر یوه حده پر ځای دي او زیاته کړه
په ټوله کې د ګاونډي هیوادونو په ځانګړې توګه د شانګهای د غونډې د تشویشونو ظاهرول دا بې ځایه نه دي، ځکه چې د یو خوانه تاسو ولیدل چې د ماسکاو په تړاو کوم واقعات هلته وشو او همزمانه بیا بله واقع مثلا په قندار کې وشوه او د دې دواړو تقریبا مسؤلیت هماغه د داعش د خراسان ډلې تقریبا په غاړه واخیستله. نو ګرچې چې په افغانستان کې هیڅ داسې یو آثار نه لیدل کېږي چې دوی شتون ولري او یا دا چې د افغانستان طریقه کوم ګاونډي ته خطر پیښ شوی وي، خو تشویشونه د ګاونډیانو په ځای دي ځکه چې د اصطلاح ناسالمه رقابتونه چې د زبرځواکو ترمنځ دي دوی د مختلفو توطیونه کار اخلي. نو د شانګهای غونډې کې هم د تشویش ممکن په دې حق لوي چې یو ځل بیا افغانستان د کمین آرامۍ خواته وینوړل شي.
د شانګهای د همکاري سازمان چې په سیمه کې د امنیت او اقتصاد د پیاوړتیا په هدف جوړ شوی په اوس وخت کې نه غړي لري. قزاقستان، چین، قرغزستان، روسیه، تاجکستان، ازبکستان، هند، پاکستان او ایران بشپړ غړي دي او افغانستان، بلاروس او منګولیا په دې سازمان کې د څارونکو په توګه غړیتوب لري. د 2021 کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمنان شوي، د دې سازمان په غونډو کې د افغانستان څوکۍ ځکه خالی ده چې د طالبانو سرپرست حکومت د دې سازمان د غړو په شمول تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. د تورخم له لارې پاکستان ته یو شمیر تلونکي افغان ناروغان وایي د کرښې دې غاړې ته ترې کمیشن کاران او بل غاړې ته پاکستاني پولیس په ناقانونه ډول پیسې اخلي. د تورخم لپاره د طالبانو کمیسار مولوی عبدالجبار حکمت ازادي راډیو ته دا خبره رد کړې چې ګواکې د افغانستان لوري ته د ناروغانو پیسې واخیستل شي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر هغه ناروغان او د دوی کورنۍ چې د درملنې لپاره پاکستان ته ځي ادعا کوي چې تورخم دروازه کې لا هم ناروغان زورول کیږي او په اسانۍ اجازه نه ورکول کیږي چې پر خپل ټاکلي وخت درملنې په موخه پاکستان ته ولاړ شي. دوی ازادي راډیو ته ویل چې دواړو غاړو ته ترې په یو او بل نوم پیسې اخیستل کیږي. فرید تنها چې د کاپیسا ولایت اوسیدونکی او د سرطان ناروغي لري وایي د درملنې په موخه پاکستان ته تللو چې پاکستانی پولیسو ترې پیسې واخیستې.
ما ځان سره یوازې د لارې کرایه او درملو پیسې راخستې وي، خو لارې کې پیسې اخیستل کیږي. کله چې ډاکټر ته ورسېدم یو روپۍ هم را سره نه و، نه د معایناتو، نه د ډاکټر فیس او نه هم د درملو. دا حقیقت دی چې کله چې لکرخې واوړي پیسې اخیستل کیږي.
دغه شان د کابل اوسیدونکو علي اریان پر چې په خبره یې لتیرو دوو کلونو راهیسې خپل مرمن د درملنې لپاره پاکستان ته وړي او راوړي وایي.
تورخم په گیټ کې مشکلات به خېدل مریضان د پرته مریضان دري اخو د ورسل خوته پاکستان خوته او ځینې استفاده جو خلکو د مریضانان بیچارهګان پیسې علي دي د پرچم د اخو بیايو او اخو خوچ تیری یا خوام د خچې د پاکستان پولیس هم د دې مریضانو پیسې علي.
یاد کسان د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د ناروغانو د لیکت په برخه کې د شته ستونزې په بنسټیزه توګه هواري کړي. خو د تورخم لپاره د طالبانو کمیسار مولوی عبدالجبار حکمت ازادي راډیو سره خبرو کې د ناروغانو یادې ادعاوي به بنسټه وبللې.
د پیسو د طرفه څخه د روسو پر ماته چا رغ نه دی کړی چې زمر د مجاهدینو پر برابر باندې چا د خلکو څخه پیسې اخیستي. د پاکستان لوري کا اخیستي او نو هغه د پاکستان لوري دی هم چا د سند راتوی پاکستان لوري کا اخیستي هغه د پاکستان کار دی.
یو شمیر افغانان چې سرطان او پښتورګو ناروغیو په ګډون هغه ناروغي چې درملنې افغانستان کې ممکن نه وي پاکستان ته د درملنې لپاره ځي. یادو ناروغانو ته د طالبانو د حکومت د ننګرهار ولایتي ادارې له لوري د ټوکن پونومي و پارچه ورکول کیږي چې بیا پرې پر دروازه د تیرېدو اجازه لري. د طالبانو د تورخم کمیسار ازادي راډیو ته ویل ټول ناروغان په تورخم کې په یو روغتیایي مرکز کې معاینه کیږي او د یو پروسیجر له تیرېدو وروسته هغوی چې وړ او عاجل وي په خپل نوبت اجازه ورکول کیږي. که څه هم د پاکستان حکومت ویلي د روان کال د مارچ تر 18مې د ناروغانو په ګډون هیڅ چاته پر تورخم دروازه پرته پاسپورت او ویزې لرلو د تیرېدو اجازه نه ورکوي، خو تیره اونۍ کابل ته د یو پاکستانی پلاوی لراته ګروسته یا د ستونزه هواره شوه او ناروغان د تل په څیر د ټوکن پونوم پرچه باندې پاکستان د تګ راتګ کوي.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګ نیوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یويشت او پنځويشت مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور وشت ساعته.
نن د اپریل څلورمه د ماین پاکي په برخه کې د پوهاوی او مرستې نړیواله ورځ ده. د افغانستان د ماین پاکي موسسه مشر شهاب حکیمی وایي د افغانستان د ټولو ولسوالیو دوه برخې اوس هم په ماینونو ککړې دي او د ماینونو ډیر قربانیان ملکی وګړي دي. یو شمیر پوځي کارپوهان د مسلې ته په اشاره سره وایي چې په جګړو کې ښکېل خواوي باید د جګړې قوانین مراعات کړي او په ملکی سیمو کې د ماینونو له ایښودلو ډډه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د تیرې یک شنبې په ورځ یوازې په غزنی کې د ماین یوې چاودنې نه ماشومان ووژل. په دې راپور کې مو د ماینونو له امله د قربانیانو له ځینو کورنیو سره هم خبرې کړې چې تاسو به یې اوریدو ته راوبولو.
نن د اپریل څلورمه د ماین پاکي په برخه کې د پوهاوی او مرستې نړیواله ورځ ده. د په داسې حال کې چې افغانستان کې لا هم د ماینونو او جنگي مهماتو جدي ګواخ پر ځای پاتې دی چې له تیرو څلورو لسیزو راهیسه ورسره لاس او ګریوان دی. د افغانستان د ماین پاکي موسسې مسؤلین وایي د افغانستان د 401 ولسوالیو دوه برخې لا هم په ماینونو ککړې دي چې له امله یې ملکي قربانیان ډیر شوي دي. د یادې موسسې مسؤل شهاب حکیمي وایي په ماینونو ککړو سیمو کې شاوخوا 1,000,000 وګړي په مستقیم او غیر مستقیم ډول له خطر سره مخ دي. حکیمی وایي په افغانستان کې په تیرو دیشو کلونو کې 3,613 کیلومتره مربع ځمکه چې 3,500 کلی پکې شامل دي له ماینونو پاک شوي دي. نو موري ازادي رادیو ته ویل اوس مهال د کافي بودجې د نشټوالي له امله په افغانستان کې د ماین پاکي چارې ورو پر مخ ځي.
پرسونل خپل اوج کې وو. 2012 څخه تر 2014 کال پرسونل شمیر 15,000 تنو ته رسیدلی. اوس مهال افغانستان سره د مرستو کوونکو هیوادونو او مالی مرستو د نشټوالي له امله دا شمیره 3,000 تنو ته راټیټه شوې. څومره چې پرسونل شمیر کم شوی د مای پاکان فعالیت هم کم شوی. همدا لامل دی چې هر میاشت مرکوب له هم ډیره شوې.
تلفات هم ماهانه زیات شده.
لسیزو راهیسې په افغانستان کې له جګړو څخه پاتې ماینونه او مهمات خلک وژني. د بلخ ولایت اوسیدونکي عاطفه وایي تر د تره زوی او د ماما زوی په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ په لومړۍ دوره کې ښوونځي ته تلو پر مهال د ماینونو ښکار شول. عاطفه ازادۍ راډیو ته وویل تر په یو دیګ بخار کې د ځای پر ځای شویو چاودیدونکو توکو د چاودنې له امله وژل شو. د تره زوی او د ماما زوی د مصنوعي پښې په مرسته ګرځېدل کوي.
دلته د بلخ ولایت په بلخ ولسوالۍ کې د سید آباد په نوم یو کلی و. دوی به ښوونځي ته تلل. فکر کوم له ښوونځي د نیم ساعت لرې فاصله وه. ماشومانو چې دیګ بخار لیدلی ویلی و راشئ دا څه شی دی. یو تن هغه نیولی و او راکش کړی و چې چاودنه یې کړې. زما تره پکې شهید شو او دوه نفره نور ټپیان شول.
د جوزجان ولایت وی اوسیدونکو چې نه غوښتل نومې پر راپور کې وخصتل شي و ویل چې د پخوانی جمهوریت نظام پر مهال د خپل و همکار د ورور د قرباني کېدو شاهد و چې غوښتل یې د دندې د ترسره کولو پر مهال ماین شند کړي. هغې ازادۍ رادیو ته ویل چې له هغه یو میرمن او درې اولادونه پاتې شول چې اوس د ژوند له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
همکار ما برادرش میشد.
زما د همکار ورور په جوزجان ولایت کې و. له بده مرغه فکر کوم چې هغه په جوزجان ولایت کې د اخته سړک څخه پورته ماینونه پاکول. هلته کله چې دوی د ماین پاکولو هڅه کوله ماین وچاودید او خپل خوب ژوند یې له لاسه ورکړ.
طالبان په جګړه کې یو له هغو خکیلو اړخونو څخه دي چې د خپلې دویم ځلې واکمنۍ له پیله دوه لسیزې وړاندې په کور دننه د ماینونو په خښولو تورن دي. په دې اړه مو د طالبانو د حکومت له ویان ذبی الله مجاهد نظر هم وپوښت، خو هغه د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادۍ راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. خو پوځي کارپوه صادق شینواري ازادۍ راډیو ته وویل
په افغانستان کې د جګړې خکیل ډلو د جنګي قوانینو نه مراتول چې په څو لسیزو کې د جګړې خکیلو ډلو په غیر پوځي ځایونو کې د ماینونو د ځای په ځای کولو له امله ملکي او بیګنا وګړو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د جګړې خکیلې ډلې باید په غیر پوځي ځایونو کې ماینونه کې نږدي او د جګړیزو قوانینو احترام او مراعات وکړي.
ویل کیږي چې ډیری پاتې ماینونه او مهمات په افغانستان کې د پخوانی شوروي د ځواکونو د حضور له محل سره تړاو لري. د راپورونو پر بنسټ په هغه وخت کې د پخوانی شوروي ځواکونو او افغان پوز لخوا لسو تر 15,000,000 پورې ماینونه کارول شوي چې اوس مهال د افغانانو لپاره لوی خطر دی او وخت په وخت قرباني کیږي. په وروستۍ پیښه کې د تیرې یک شنبې په ورځ په غزنی ولایت کې نه هلکان او نجونې د ماینونو له امله وژل شول. په افغانستان کې د ماینونو له امله د مرګ ژوبلې نوې احصایه نه ده خپره شوې. خو د ماشومانو د ساتنې ادارې سیف د چلډرن د رواني اونۍ د سه شنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې ویل هر میاشت د ماشومانو په ګډون 60 کسان د ماینونو له امله وژل کیږي او یا هم معلول کیږي. د 2015 کال د دسمبر په 8مه د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی د اپریل 4مه د ماین پاکۍ په برخه کې د پوهاوی او مرستې د نړیوالې ورځې په توګه ونوموله. دغه سازمان د ملګرو ملتونو او اړوندو ادارو په مرسته په هیوادونو کې د ماین پاکۍ د مخنیوي لپاره د ظرفیتونو د لوړولو او پراختیا لپاره د حکومتونو د هڅو د دوام غوښتنه وکړه، چې د جګړې پاتې ماینونه او چاودیدونکي توکي د ملکی وګړو روغتیا او ژوند ته جدي ګواښتي او یا په ملي او سیمه ییزه کچه د ټولنیز او اقتصادي پرمختګ خنډ ګرځي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو را سره اوسې ورسته به درته د افغانستان په اړه نور راپور نه هم را واخلو، خو اوس ورجو منځني ختیسته. د حماس مشر وای دا ډله په غزه کې د اوربان لپاره پر خپل شرایطو ولاړه ده. اسماعیل هنیا د غسر غندونې داسې مهال کوي چې تر اوسه په سیمه کې د یو اوربان د ټینګېدو لپاره د نړیوالو هڅو نتیجه نه ده ورکړې. حماس چې پر غزې واکمنه ده او امریکا او اروپای ټولنې د یو ترهګرې ډلې په توګه پیژني، له غزې د اسرایلي ځواکونو پر بشپړ وتلو ټینګار کوي. نور تفصیل له نوریاس نوریا ورو.
د فلسطیني اسلام پال ډلې حماس مشر اسماعیل هانیا وای دا ډله په غزه کې د یو اوربن لپاره پر خپل شرایطو ولاړه ده. د رویترز خبري اژانس راپور له مخې ښاغلي هانیا وویل حماس پر خپلو غوښتنو ولاړه ده چې پکې دایمي اوربن له غزې تر ړنګ څخه د اسرایلي ځواکونو بشپړ وتلو، خپلو کورونو ته د ټولو بې ځایه شوو خلکو بېرته ستنېدل شامل دي. اسرایلي چارواکي د روانې اونۍ په پیل کې د یو اوربن د ټینګېدو لپاره د نویو هڅو په ترڅ کې د مصر پلازمېنې قاهرې ته تللي وو، خو یوه فلسطیني چارواکي وویل چې تر اوسه د پرمختګ کومه نښه نه ده لیدل شوې. خاغلی هانیا د القدس د ورځې په مناسبت په یو تلویزیونی وینا کې وویل چې حماس پر خپلو دې شرطونو ولاړه ده او د دې ترڅنګ باید پرېښودل شي چې د غزې اوسیدونکو ته د اړتیا وړ موادو مرستې ورسیږي. هغه همدارنګه وویل چې غزه باید ورغول شي، کلابندي باید ختم شي او د ده په خبره د بندیانو د تبادلې یوه ویاړلې موافقه باید ترلاسه شي. د رویترز د راپور له مخې د بندیانو د تبادلې په اړه د ښاغلي هانیا اشاره د اسرایل زندانونو د فلسطیني بندیانو خوشې کېدو ته وه چې په بدل کې به یې حماس له ځان سره یرغمل شوي اسرایلیان ازادوي. حماس د تیر کال د اکتوبر په 1 د اسرایل پر قلمرو په برید کې شاوخوا 1200 کسان ووژل او شاوخوا 240 یې یرغمل کړل. د مخکینی لنډمهاله اوربند په ترڅ کې حماس په لسګونو یرغمل د اسرایل له زندانونو د په سلګونو فلسطیني بندیانو په بدل کې آزاد کړل، خو ویل کېږي چې تر اوسه له سلو زیات یرغمل له دې ډلې سره دي. د راپور له مخې اسرایل ویلي په غزه کې یوازې یوه لنډمهاله اوربند ته لیواله دی تر څو یرغمل آزاد شي، خو حماس ویلي چې دوی به یوازې د داسې یوه جوړجاړي د یوې برخې په توګه آزاد کړي چې په غزه کې جګړې ته د تل لپاره د پایټکه کېږدي. خو د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي چې اسرائیلي ځواکونه پلان لري چې د غزې ترانګ جنوبي برخې رفح ته چې شاوخوا 1.5 میلیون کسانو پکې پناه اخیستې ننوځي. په عین حال کې په دوحه کې د قطر صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی پرون د چهارشنبه په ورځ وویل چې په غزه کې د یوه اوربند لپاره خبرې له پټه په درېدلې حالت سره مخامخ شوي او یو مهم علت دا دی چې دواړه لوري د فلسطینیانو د قلمرو مختلفو سیمو ته د بې ځایه شوو خلکو د بېرته ستنېدو په اړه اختلاف لري.
په پکتیا کې خلکو د نیالګیو کېنولو او د باغونو جوړولو ته پام ډیر کړی دی. ځایي خلک وایي د تیرو کلونو پر تله د نیالګیو بیې ښې دي او اوس ورته د ونو ګټې هم معلومې شوې. بل ورته د ونو د کېښودو تر څنګ یو شمېر موسساتو د پکتیا د وهل شوو ځنګلونو بیا احیا ته هم تیاری څرګند کړی دی. نور حال له نجیب الله لوخیلاو.
په ورستیو کلونو کې د پکتیا د مڼو، زردالو او نورو میوو خو حاصلاتو او ګټې خلک لیواله کړي چې نوي نیالګي راونیسي، ونې کینوي او که مناسب ځایونه ولري نو باغونه جوړ کړي. د خلکو په وینا تر نورو نباتاتو او غلو دانو د میوادارو ونو او باغونو ګټه ډیره او تکلیف یې لږ دی. د دې ترڅنګ ځینې خصوصي بنسټونه هم په لږه بیه کروندګرو ته میوه لرونکي نیالګي ورکوي. په گردیز ښار کې د نیالګیو یو پلورونکي محمد نذیر وویل
باغونه لپاره خلک مڼې اخلي، زردالو اخلي، شفتالو اخلي، زیاتر خلک مڼې باغونه کیدي. په دې چې زردالو سکل د بادامونه ښه خرڅیږي، خلک بادام کیدي چې یو من بادام مثال 3000 2500 د مانه زمره نه کری مگر بادام ډیر کری.
د پکتیا اوسیدون کی وای اوس هغه خلک چې کرنیز زمکه او مناسب ځایونه نه لري کوخخ کوي خپل کور کې امنیالګی کینوي خو دونه پاړه به توپیل نه پاتې کیږي. د پکتیا یو بل اوسیدون کی محمد خان ویل
هو در سبا وخت هاله جای په جای دغه ونه خلک اخلي بوټي اخلي دغه کوي لګوي پکتیا تر ته اوس باغونه حساب کتاب زیات ډیر دي هر څه ستا دور تم کو چانی اخستی په کار دا وای اخلي
سره لدی چې اړوند دوی دارو او زینو مرستندوی بنسټونو لخوا د سپرلی پاول شپو ورځو کې دنیالګي د کینول لپاره حشرونه تر سره کیږي خو پاله نو ساتنه اله مخ کې دی بیستونځ پټوګه پاتې شوی ده. د پکتیا اوسیدونکو حضرت علی ویل
مهم رول باید پدې کې د ورلو بلل شي چار چان یلګای کینو باید هدی اکل لګ لګ نظارت باید وکي نظارت مهم دی باید اوس می کینول میږي وړو چې می کینول یلګای میږي باید نظارت وکو کمی کې دغنی یلګی نظارت ونه کو بلکل طبيعت چوخلو هغه به پیدې روسی هیڅ کومه ګټه نه کی.
د پکتیا اوسیدونکو زیاتوي د چاپریال خیرازی او د داسو یلګیو کینول چې د سیمې خلک زیاتوي یا د میوه حاصلات ورکوي د ټولو خلکو ګټ مسولیت دی ځکه شتونی د دوی پر ژوند سرګن اغیز لري. یو بل ځای اوسیدونکو شیرینجان ویل
هر ځای کې چشنه فصل وښنه بوټي ان شاء الله وطن مترقی پولورزی نو ونه د یو ځای خلک ده ټولو نم غوښتنه ده چې کا ځای لري کای نه لري کای کور کرایي وي او کدا غسه دکان لري بات یو بوټي د کی
بلډوري ته په پکتیا کې د کرنې ریاست مسؤلین وویل چې د هوا د پاکوالي د چاپریال د خلا د واور او بارونو د وبو د کنټرول او د خاورې د تخریب د مخنیوي په خاطر سکال د یوشم نړیوالو بنسټونو په مرسته د 350 هکتاره ځنګل د احیا او په هغه کې د نږدې 1,400 نیالګیو کینول په پام کې دي چې د شنې قطعې د منصوبینو له خوا به یې ساتنه کیږي.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 0 22 11 24 21.
تاسو سهارنې خبری مجلې ته غوږی اوریدونکو ورورو د خبرونې د پای شی بوته ورسیدو زه د سهار په شپږ بجو بیرته سټډیو ته راستنېږم. اوس مخکې دې چې د ری خبری مجله واورو ستاسو پیغامونه ترازو.
ستاسو ل پیغامونو
السلام علیکم د ازادي رادیو زین بیولا زابلیل زابل ولایت ارغنداب ولسوالی شیګان کلی نه خبرې کوم. د ارغنداب ولسوالی ل سپیتاو کلی تر سردری کلی په همدی مبینی مسیر کې سی 15 لحمی زاپه کلی تقریبا لزرو اضافه مسجدونه پراخ ساحه لري زیات وګړي ژوند کوي په همدی ځای کې هیڅ کلینیک وجود نه لري. د افغانستان اسلامي امارات او اړون چارواکي دي لطفاً خپل مسولیت ادا کړي همدغو 500 کلو او زرو مسجدونو پراخ پرنفوذ ساحه ته سیل سپیتال تر سردری کلی پوری په همدی مابینی مسیر کې دي لطفاً د یو کلینیک فعال کړي. زموږ همدا ډیر کلی ډیر وګړي سي صحیح خدماتو ته لاسرسي نه لري. همدلته به مکتب لکمي همدلته به سړک لکمي همدلته به نور هغه اړین څه سي باید موږ ورته ضرورت لرو هغه به لکمي هغه دینه خلوت پن همدا زموږ روغتیا هم زموږ د ماشومان او د همدغه شذو د همدغه مریضانو د تداوي مخه دی نسی او دی په همدی مبینی مسیر کې یو کلینیک جوړ کې ترڅو د هیوادوال له صحیح خدماتو برخمن سي. نبی الله زابلای د پیغام د نشر په هیله
محمد لغمانه يم دا او د لغمانه لشمول سوالي وڅېدون کيم او د پخوانیم نتیز واکونو سرباز يم
او دا کم چې دوه کې دا د افغانستان خلکو په سر سودا شي او د ملت په سر او دا یو باطل پروتو دا د باطل دا ان شاء الله چې دا د بعد روزي ان شاء الله چې افغانانو باندې به وسوله او ارامي ژوند راځي او ټول زمونږ هغه خوندې ورونه به بیرته تر سو تعلیم ته به مخه کوي او دا پاسیب چارواکو نه دا غلطي وشوه او د امریکایانو دا حکومت نیخ په نیخ دا 15000 زندانیان چې خوشی کړ زمنگا حکومت دیو منظور دغه و چې دا حکومت به سقوط شي ان شاء الله دا د فیب افغانان خپل تصمیم نیسی.
ستاسی پیغام ستاسی نظر. آزادی رادیو.